په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې دغه حملې په شا تمبولي. دغو حملو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان کې یو شپېته وسلوال طالبان وژلي دي. نن په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې او د آذربایجان دفاع وزارت ویلي څلور عسکري تازه وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي. دغه وزارت نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو د کندهار په ډنډ، ژیړی، ارغنداب، میوند او شاولیکوټ ولسوالیو او د روزګان په دهراوت کې بریدونه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي بهرني ځواکونه تورن کړي چې بېګایب کندهار کې په ملکیانو باندې بمبار کړی او ګڼ ملکیان یې مړه او ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د شیشې او هیروینو د تولید لپاره کیمیاوي مواد 80% له لویدیز ګاونډ ایران او پاتې برخه له ختیځ ګاونډ یعنی پاکستان راوړل کیږي. ښاغلی موحد که څه هم د موادو کره اندازه یاده نه کړه، خو ویې ویل د سږ کال له پیل تر لیندې دوی ته د شیشې او کیمیایي موادو د قاچاق څه د پاسه 200 قضیې راپور شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې هم راپور ورکړی چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د شیشې د قاچاق په زیاتېدو سربیره طالبان د شیشې په تولید کې ډېره ونډه لري. وسلوالو طالبانو د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یولدوس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې د بامیان دي دویم او دریم مقامونه خپل کړي. د دغو سیالیو په اړه د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل
د ملالۍ جام په نامه د ښځینه لوبغاړو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 ښځینه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتر و د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو اخري ساين وو.
خغلی فضلی وویل د دې سیالیو تکړه نجونې به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره ونیول شي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. د یولو سګوندونو د ګډ ائتلاف ویان میا افتخار حسین د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په دې سربېره چې کورنۍ چارو وزارت ورته د غونډې اجازه نه ده ورکړې، دوی به د لاهور په مینار کې خپله غونډه ترسره کړي. حسین وویل اکثر مشران دې سیمې ته رسېدلي او ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار په لاهور کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس له کبله حالات ښه نه دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د غونډې اجازه نه ورکوي. عثمان بزادار زیاته کړه کورونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د په وینا کې اپوزیسیون غونډه وکړه پر ضد به قانوني چلند وشي. پاکستان دیموکراتیک خوځښت تر اوسه د پنجاب په ګوجرانوالا او ملتان د سند په کرچي او کراچي د بلوچستان په کوټه او د خیبر پختونخوا په پیښور کې د حکومت ضد جلسې کړي. یاد ائتلاف د عمران خان استعفا او د رڼو انتخاباتو تر سراوي غواړي. هغه غوښتنې چې عمران خان او د هغه حکومت په کلکه رد کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د آمد نیوز تلګرامي کانال د مشر روح الله اعظم اعدام غندلی دی. په اروپایي ټولنې سربیره د بخښنې نړیوال سازمان، د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزارتونو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو یو شمېر مدافعانو په دې تړاو اعلامیې خپره کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د روح الله اعظم اعدام غندلی او د هغو خلکو په وړاندې په مقاومت ټینګار کړی چې خبریالانو ته ګواښ پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ظم د اعدام په غندلو سربیره دا کار ټکان ورکوونکی یاد کړی. روح الله اعظم چې د ایران د رژیم لخوا اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ تورن شوی و پرون سهار وختي په ایران کې اعدام شو. زم دغه تورونه تر پایه نه منل. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیري وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې شوی. د ناګورنو قرباخ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوی چې لمخې لک تر لګه درې سیمې د آذربایجان ته پرېښودل شوی. تر دې یو ورځ مخکې دواړه آذربایجاني او ارمنستاني چارواکو یو بل تورن کړل چې بیا یې تازه درنه جګړه پیل کړې ده. نوې جګړه په هیدروت سیمه کې راپور شوې ده. آذربایجان په جګړو کې د خپلو نږدې 2800 سرتیرو وژنه تایید کړې، که څه هم ارمنستان د وژل شویو سرتیرو رسمي شمیر نه دی خپور کړی، خو د ناګورنو قرباخ چارواکي چې د ارمنستان په لویتوب کوي ویلي د دوی څه باندې 2300 عسکر وژل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر دغه حملې په شاته بولې دي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
د ورستیو امنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو پوه جنرال دولت وزیري نظر هم اخیستی.
د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کړي، په ولایتو کې امنیت ټینګ کړي، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي.
ښاغلي وزیري د امنیو د زیاتوالي یو علت بیانوه. د افغانستان د بایسکل زغلولو د فدراسیون له رئیس سره مو په کابل کې د مالالۍ په نوم د نجونو د بایسکل زغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې ده.
لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یلدوز هاشمي ترلاسه کړی، دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه، او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین توزیع پیلیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ستاسو د اورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د کابل خار اتمه او پنځلسمه ناحیه نن د امنیو د دوه پیښو شاهد وي. په دواړو پیښو کې لک تر لږه درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو ادعاوې کوي. نور بل امید زهیر مل نواورو.
په کابل کې د اکشن به سهار هم د یوې چودنې پغک پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمه کې پروان هوټل ته سیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل،
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپل خغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمی ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. خغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلوم وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې له وختو خبر ورکړی دی، خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې تمکیږو. مخکې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو له پوه جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له خبرو سره تل دا خبره کېده چې طالبان د بریدونو په زیاتوالي سره غواړي خپل برلاسیتوب وښيي او امتیازات ترلاسه کړي. اوس چې دغه خبرې د شلو ورځو لپاره درول شوې دي، تاسو د زیاتوالي علت څه بولئ ښاغلي دولت وزیر وویل؟
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړې دي او د دې تر څنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، د هم هغه کړی چې هغه نه غوړي په افغانستان کې سولې تضمین شي، هغه ورخطا کړی دي. نو زه ویل شم چې واز طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته چې هغه په دغه بریدونو کې لاس لري، غوړي چې اوزه خراب وخی، ګډوډي وخی، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغه د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دي هغه تر سره کړي. په دې کې گاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړې هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي دي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. کدا تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسول نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دینه انکار نشو کولای، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړي دي. طالبان کچيري غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات خنه نتیجه ورکړي، نو دوی دی اوربند وکي تر څو چې دی اوربند نو وروسته کومه استخباراتي کړي یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه وهل بیا آسان دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغه خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې دا ډيري دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوي وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبان هم ویلي چې په دې اړه طالبان وینځ به علماء مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر روسه څرګند کړي. څه فکر کوي چې کچېرې خبرې د افغانستان جغرافي ته راشي، آیا په تاریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقي هیوادونو تم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچېرې دو افغانان دي، کچېرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سولې ټینګ شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دی کم دسې دوی دوام ورکړي ډېره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی دې په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دا دي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اور بند وشي، د دغې وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل اوبه خړي کړي او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې که دوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کېږو، او که دوی یو بل په رسمیت نه پېژني او په ذهن کې اوربند نه کوي نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیر وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال سرور دانشوی د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتو لپاره د لګکیو لخوا غږ پورته کول باید نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش، دا څرګندونه نن د افغانستان زیان من لګکی او د سولې روان بهیر په نوم ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړي او ویل دا هیواد له لګکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لګکیو حقوق باید خوندي شي. البته یادونه ور بولو چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو کې د دولت مرکزی پلاوی تل په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې شاوخوا د لاستراوړو پر ساتلو ټینګار کړی. په هغه کې د خزو د حقونو او د غراز د افغانستان د قومي او مذهبي لګکه یو موضوع هم تل یاده شوی ده. امید زهری مل نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی ل لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دی عملي شوی. خغلی دانش د یک شنبه پورس د افغانستان زیانمن لګکیو د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیوا ټول لګکی حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید به اتفاقی خبرول و نه بلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي لمنځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی او ویل دولتونه حق نه لري چې لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولت ها حق ندارن.
دولتونه حق نه لري چې لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفيږي هغه کې د محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نور حالتونو سره وي.
هر حالت دیگر.
د ولسمشر دویم رسیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو یو نوی سلنه وګړي ژبنی، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استاذ رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي. خواهش میری ډیر وی هغه اکثریت یو هم ندی. د افغانستان کلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، زبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
په لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر وایي چې د ښاغلي صالح هغه خبره چې د دایشي طالبانو په یو پیغام کې ورته خبرداري ورکول شوی و چې هغه خبرداري هم په افغانستان کې د شیعګانو ته په سخت ګواښ څرخېده، دا د دې لپاره کړی و چې خلک د دښمنانو پر اغرازو خپوشي او دښمنان خلکو ته ورو پیژني. خو د ښاغلي صالح دغو څرګندونو ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارکوونکو او په تېره بیا د شیعګانو د سیاسي مشرانو سخت غبرګونونه راپارولي دي. اکرم الله اکرامي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته یو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خاغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که بندیانې اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعګانو په مسلخ بدل کړي. د خاغلی صالح دی څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او امریکو رئیس رضوان مراد وای د خاغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د صالح صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه اچوي، د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی ارادې څه دي او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفادې په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو او دغه راز خپلو توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد وویل چې لومړی مرستیال غواړي چې له دې وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نه وي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهبو رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعګانو د وژنې خبره د شیعګانو په وړاندې رواني نامنۍ ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالی شورا سیاسي مرستیال اسدالله صادتی د ویلامې په خبرولو سره د خاغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خاغلی صادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خپره شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو په اړه له ده سره اړیکې نیولي او اندېښنې ورته ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې پر افغان شیعګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچي کې خونړې حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت داعش ډلې منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وځي او ریډل شي په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهروي د شپې د ماخام لو بجو د سهار انتر وو بجو. وړاندې مو د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین توزیع رسما پیلېږي. البته د لومړي ځل لپاره چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دغه بهیر په ترڅ کې به چې څو میاشتې دوام کوي په لسګونو میلیون امریکایانو ته د فایزر ان بیوټیک د کمپنیو جوړ شوی واکسین لومړني ډوزه ورکړل شي. نور تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوای په لومړي پړاو کې بعد د کورونا واکسین 2.9 میلیونه روغتیایي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330 میلیونه ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه وویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندی روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یوه ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیو انټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 210,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 300,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 4,086 تنو ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او شپاړس والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو را په دې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي، خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پېښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیو انټیک کمپنۍ واکسین د همدې ډسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وړاندې ده خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیوز خبرونه مهیروي ستاسو د ورکو شو ځانو او د انصاف په لټه کې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدوز هاشمي اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د دغه سیالیو په اړه صفی الله ستانکزي د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالي ترسره کړې. په همدې کې 33 شجنه لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړی او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټلې؟ هغه قهرمانان څوک دي نجونو؟
د افغانستان بسکټ ځغلونې فدراسیون هدف یو همداري چې موږ د جنل لوبغاړي باید په سیالي کې ګډون وکړو. هم د دې طریقې سره زموږ د جنل لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ ته موږ وکړای چې موږ د جنل لوبغاړي و بهرني سیالۍ ته آماده کړو چې کله دی وکړای چې د بهرني سیالۍ ته هم د افغانستان په نوم افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدوز هاشمي ترلاسه کړ. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدی د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړ.
مننه.
چې جنرال لوبغاړي ترلاسه پورې باشه جنرال لوبغاړي پر دې کې راځي خو درې لوبغاړي نه دي جایزه هم د سرسو طرف پر نظر کې ورته د خپل پر کول کیږي.
دا راته وایي چې د کابل هوا خو سړه ده، څنګه مو د لوبي مدیریت کړي؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډیره فاصله بایسکل وچلای ک څنګه په دې سړه هوا کې؟
بایسکل غلاونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرم ورځو کې په یخ کې ورزش کول لوبغاړي ډیر خوشحالي کله چې دی بایسکل چلاونه کې کله کله غوډ وجود سرت او هوا یې ته ګرمي شي هیڅ څه مشکل نه لري. په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي نو په همدې هوا کې موږ کولای شو چې خپل سیالي پر لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاص ستونزه نه وه او سیالي ډېر شایسته وه. ټول لوبغاړو ته د ختمو پرې ورسېدله او بهترین سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوښو ځانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپې ته وسلوال طالبان وژل شوي. طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي تورن کړي دي چې په کندهار کې په بمباریو سره دیارلس ملکیان وژلي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی دی. دا خبره د مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز کړې ده. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا ریزایی او ریحانه محمدي دواړه د بامیان دي دویم او دریم مقامونه ګټلي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. حکومت دې غونډې ته اجازه نه ده ورکړې، خو د ائتلاف غړي وایي غونډه به تر سره کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د آمد نیوز ټلګرامي کانال د مشر روح لازم اعدام غندلی دی. او د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې اوربند نافذ شوی، د دوی څلور سرتیري وژل شوي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل، یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویګرک وای ازرک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو عزتمند اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. زخن محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو واباورې چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و. څو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې ووژل شو. د وای قانوني اسناد هم لرم. دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل، خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دي اخیستي. د وای اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخواه نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزې مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپل ستونزې ووایي.
ستونزې زما مشکل دغه ده چې زما ورور چې په اردو ملي کې نظامي کې هغه شامل و، د هلمند ولایت کې د کال کې په نوی دیارلس نوی کال کې و هغه شهید شو. او دا ما هغه توثقات جوړ کړو، حکومت د ولسوالۍ له څخه تر وزارت پورې یا پېژندل پورې واڅخه خط جوړ کړو، تیار راستون مکمل اسناد مې جوړ کړو. او دا معاش مې مرارمه و، او په میاشت کې 9500 افغانۍ مې حواله کړې. اجازه په وخت کې مرارمه و، او بیا میاشت په میاشت کې، او اوس په افغانۍ په هغه کې دوران کې استاد در مې استاد میاشت و شو. او بیا دا هغه مخکې دی وزارت حواله شو، خپل حواله وشو، او بیا کابلبان مې واخیست انتخاب کابلبان. او بیا هغه استاد دیارلس نوي استاد نوي بیا حواله ناست. بیا بیا کتابچه مې جوړ کړو، کتابچه مې جوړ کړو شهاده کې. هغه په کتابچه کې ما ته ویل چې یو کال مس هغه شپږ میاشت په نوې پاتې شي، شپږ میاشت په وزارت کې همداسې بیا دیارلس اووه نوي اووه نوي وشو. بیا هغه وروره معاش پاتې شو، پاتې شو هغه یو شپږ میاشت یو حواله شو. بیا اته نوي کاله هم پاتې شو، اوس نه نوي ده. هغه زما خو په حساب کې دوه نیم کاله دوه کاله معاش پاتې شو په دولت باندې.
ستا ورور چېرته او څو کاله وظیفه اجرا کړې؟
زما ورور هغه په هغه کنه کې هغه هلمند یو نیم کاله وظیفه اجرا کړې.
څنګه ووژل شو؟ په جنگ کې که د ماین چاودنه پې وشوه او که کومه بله پېښه کې؟
هغه په انتظار منګ شو.
ستا د ورور وارثین څوک دي؟ ښځه او کوچنیان لري او که نه؟
ښځه نه لري که نه، یو مور لري.
ته د خپل ورور د حقوقو نه پرته څه بل کار کوې؟ عواید څه شی لري؟
ډیر ضرر لر ول زره غریب سره یو کنه دموري چې خو دموري ایا کلان ته کلان کنه چې تاسو مشکل لري کنه دا خو ډیرم خړل نه
د ورور نوم دې سو
نیاز نه نه
د شهیدانو معلولینو دفتر ته خو بتلې هغه یې سوي
نو چې هغه په هغه وخت کې هغه کوم وخت چې هغه ماشره چې په هغه وخت کې چې ورته یې ګوډیا ورته یې په یو کال په هغه ګوډیا کې چې تاسو چې راځئ تاسو نه راځئ او نور هغه څه دي چې نه بیا په بل کال کې هغه نو ګوډیا چې هغه نه کنه دا
خسته ستونزه به له مسؤل چارواکو سره شریک کړو د غستونځ مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویاند خاغلی ضیاء الحق فضلی سره شریک کړه. جناب فضلی، د بغلان ولایت د نهرین لولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یو سرتیر وارث آزادی راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري، څو کال د هغه حقوق واخیست، خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دی اخیستی. په دې حساب کې ستاسو نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدان او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د 1399 کال حقوق او امتیازات ټول هغه د شهیدانو ورثه او مالکانو په وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیس او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خواږزړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دې اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
محدود تعداد کې یا محدود شمیر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1999 کال د حقوقو امتیازاتو دویم قسط لا د دې اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې لکیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامی وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي هغه له خپل حقوقو څخه محروم دي.
کله دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب الرحمن چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی د زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سلنۍ حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوي چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامی شهید وارث او معلول ته د دوی سلنۍ حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ورسولس شمیرې سره د اړیکه کې شي. دومه لاره ادا ده چې ما د ویان تاګه شمیره چې واتساپ لري خپل اسناد دی راولي چې موږ یې جوړ تصویره بررسي کړو. درېمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کله کېږي چې موږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته د مراجعه وکړي تر څو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کیدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله د ونټوانی کی چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغه پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو. ولې موږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د خی ټول نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته چې نظامي لیکو کې دی هغه ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د بغلان ولایته حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلی و چې رور سو کال مخکې د ماین په یوه چاودنه کې شهید شو. دوه کال د هغه د شهادت حقوق واخیست، خو په وروستي دوه کلونو کې نه دی اخیستی. او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند خاغلی ضیاء الحق فضلی وویل چې د دغه وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادی راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل پتیر د خبرونه په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ازانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپل سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړی د هغه نمونه او نشانې راټوي. نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو ازانو پسې ګرځي، لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ، ترڅو وکولای سئ د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولي دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلی سئ. کېدای سي ستا سورک په همدې خپرونې کې پیدا سي. نور منظم دوم ورځو د فرا ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو.
بلې، السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. دلته د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سنجیدای دی. ځان کا کوماری پکې تقریبا دا ول ساتلس کال کې جدل تر غلي دي. نو کور شي نه سو سره وځه د غزنی ولایت يم. نو کدا دار مسما ورور قریب نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 0 15 0 1 5 5 8 شمره یو ځل بیا تکرارم 0 0 15 1 5 8 8.
السلام علیکم. زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغان میژم. دلته یو د 15 کالو الک دی. د شپږ ومه شکیږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري. وایزما نوم حبیب الله دی. د کریم زویمه او د شهید وراره یمه. ګای وای د کریم راره یم، ګای وای زوی یم، ګای وای ابي بولامي پلار دی، ګای وای کریم پلار دی. او شبه اړوزی عدل سره په شبه نه پوي تور بخوان د الک دی. د سترګي نو کرجی نشي. ګای وای د بابوس یم، ګای وای د جوین یم. اته وشالرو دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ماته زنګ ووي. شپر و شپر و تنز درې و اته یو درې یو ځل دی بیا پښتون درته وګورم. شپر و شپر و تنز درې و اته یو درې. نو دغه ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه چې دغه خبره پښ کی دغه په دغه پرارو د بلابلک ډول سوالي په درای کې ډیره سوګنه کوي. ګای دیزه کې ته دی، ګای دلته کوریا د پپولر زنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرم سالین د لشکرګا شهر د سرادیا شاته مشکورونو از خپل کورن راکسم په کندا شهر کې سیزم د پلانونو ستار ستاسو د خپل سالم نیمه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو ازان پسې ګرځي.
سلام شمارا 0 و 3 1 3 2 8 8 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکار محمد نیم روزان لید لکنا طول سوالی در نرزو لکن نسان از خبر کواما دا جلد منافع کازوی هم از مای ورور دی دا ابراحمان پن امسر دی دا درین خالکی دی چه ورک تی اطلاعات زنگوالی و درشکات درحی پنجی ما دا دی کال ورس تی بیاد رکل درست هم ورن که همونی مسلمان ورور دلیه و دا شبه راج زنگوی خود شیر نی جواستی ما دنبر دادی سپر و سپر دری سلور دری یو یو شپاگ سپر یو لمبر بیا سپر و سپر دری سلور دری یو یو شپاگ سپر بیر مننا سلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خو نن زلتکار زواکتی دا شلمن ولایت لواشر ولسوالیه تخیط د هلمند ولایت نواشر ولسوالۍ د کشوار له کلي څخه یو ماشوم هلک ورک سوی دی چې عمر یې تقریبا د 12 کالو په شاوخوا کې دی. دوې درې میاشتې کېږي نو دی څه ناڅه عصبي تکلیف لري. د شپې له مخې څه خپل د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور که یې تاسو باندې معلومات راکړي خپله شیرینی او خپله جایزه بیا ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-7-3-0-2 که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شمېره ده 0-2-9-2-1-2-6.
السلام علیکم زه حیات خان د سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو راځي ته دغه پیغام پریږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی د باقیا کا فقیر مرحوم زوی دی د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرې ده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. 0-1-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فریاض اللہ بلال فریاض اللہ د قیصاد ورسالی د سر جزید من سید خد سر تمام سر ما یوردی پنامه د نور اللہ د راجان زید د اکانی مولزان زمین دی د بل اکانی امرجان تقریبا سلور کال و درین شفید تن کوئی ملی د کلار خواته د نور درک نه لرو د تشیر هر مسلمان ورته ادب د جون د مر معلومات ولري د سم تدغ شمیره د ناس د سم تر مته وي معلومات ولري سپر و اته ری سپر ګریډر ګلور و اته شما ګلګا سپر و اته ری سپر ګریډر ګلور و اته نو نو خو سم الله 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 الله
سلامونه احترامات غدی رادیو کارکون کو توام زه کوم پلا کدرمن دی المن ولایت له بولان سین سینیاری کا ستار سرنوجه نو یو رکسو ورو د دې افغان ته نامه دی ک اڅ څو کې پته لیدلې نو کړی دی اتل اسکال پر شاو خوا دا نه دی چې نه نمړي نه مال واسطه نه ژوند دی سره کم مسلمان ور سره درک دی د دلې وی اند خپل نو ځای دی لازمي دی ته نو څه دی زنګ وی د دې د ورونو نه مان قدرت الله حکمت الله حزب الله دی د خپل حیات لا نه میری کار ته نیولې لیدلې او یا لیدلې مستقې پاته راکې د واشیرو لسوالې دي نور له کومې شمې دې څه په وسه واتاتیا څه په وسه واتات څه نور دې شلاس اتاتیا بل شمېره مده څه په وسه پر پنځه دوه اتیا یو نه دې څه نور نه دې کراګه ته څه په وسه پر اته څه نور دې شلاس اتاتیا خدای ته امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صفی اللہ بن رہا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام علی علیہ الیہ یہاں یہ ترجمہ رسول اللہ کے فن میں بلال کے بلال میں منظران دا کہ کا کا معلومات کلی نمبر کو ساری تو یہ ہے پر وہ عطا نہ وہ در سے سب سے سر پر وہ عطا تلو دو در دو
ہلو السلام علیکم. ازما ارور دے دا عبدالمحمد فن احمد دے ہلمن ولایات مسجد ولسوالے دے عمر تقریباً 2 کال یا 2 کال عمر لڑے سه دا تقریبا دا درې کال کېږي چې دا هلمند والا تلشکرګه څه مکه نه درک شوی دی بار وروته که په دا څه په اړه معلومات یې یا د خپل ځواب غوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 01 1 8 1 5 5 5 شماره یو ځل بیا 01 1 8 5 5 5 5
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رحمۃ اللہ په هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم زما یو دوه دقه زامن تقریبا 3 کال مخکې د هلمند ولایت مرجع پولیس وارد کې نادر کسي وې کار ورو ته معلومات یې مرجع باره کې مثال د غنپور معلومات ورسره یې د شمالي تیز مشتره تماس کوي سی پر وسو دوه څلور یو پنځه دوه سپر یو تلی په شماره یو ځل بیا سپر اووه سپر دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما یو ورور دی چې کرملا زعفران نمیرې د هلمند ولایت د کجکې د ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د اردار د کلي څخه دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی هېڅ معلومات یې نشته چې هر مومن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي 01 4 9 0 8 0 1 1 2 دا د ټلیفون شماره وایم 01 4 9 0 8 0 1 1 2 لازره کالداري بخششي دی که هر مومن مسلمان ورور را پیدا کړي لازره کالداري ورکوم والسلام كنوم يا كريم لا او زمانم حكيم لا والسلام
بلی السلام علیکم زړه زړه ډېر ښه درځه ته مننه کوم چې زموږ سلامونه خو ایزاد د قیمه چې فرید فراد د ولایت برابر د ولسوالۍ د ګرانې کلی سایچر پلین کې ما زما یو ورو دی په نامه چې شفیق ته به شپږ کال عمر یا د دې لس نه کیږي چې نه درک شوی دی چې دې د زړه واځ او ریو بو مسلمان ورو ورو د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اتیا لک افغاني یا ایزاد لري ما د ټلیفون شماره دا 01 0 0 5 1 5 8 5 5 د ټلیفون شماره یو د لیبیا وایي 01 0 0 5 1 5 8 5 5
السلام علیکم د ازادي رادیو ته ګډي ګډي سلامونه وړاندې کوم زه محمد جماد کندهار وسند ولایت په فاميلي وسیدم په دې لوګیلیا څه خبره کوم چې زما یو زی دی د سیف الرحمن په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درک دی د تقریبا د جرلو سکالو دی انشاءالله نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره ټلیفون وکړي هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه ټلیفون دې زما سره تماس ونیسي 0 1 5 2 1 5 1
السلام علیکم زکلی والا اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما زما یو ملګری د سی پلاجان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په صحه کې نادر کسوې دي او مسلمان ورور کا په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ وکړي 0 1 0 3 0 9 1 5 5 8
السلام علیکم زه کمانډ عبد الله هغه د دغه سیاله د بلان ملګرته ولسوالۍ تاسو سره مخاطبم یو ورځ ورلرم په نامه د محمد رسول د بلان ملګرته ولسوالۍ د دغه سیاله تقریبا درې میاشتې چې دوی ورته دی د محمد رسول باندې په دغه نامه هر څوک څنګه څنګه خبر ولري موږ ته د پرتګا نمبر باندې ځنګ وایي د پر اوه څه پر څو ډور څه پرونه ډور او یو اثر ناراضه دي تر اوه څه پر اوه څه پر څو ډور څه پرونه ډور او یو اثر
السلام علیکم نتورک برادر لرزه.
ہلو السلام علیکم جی لوگر والا جی خروار والے جی کچکلا وسیع کے ایمان ہم کریم بدم دیوروسی مرد محمود ادرا ترینم کالا کی جی سے نظارہ کر ہر چاہتا ہے کہ معلومات یہ دو شمیرو تیری زنگ ہو سی پر وو 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 ات ن یا دو سی پر بلا شمارہ دا سی پر وو چلور ات دو در یا وو سی پر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولي او هیله ده چې وکولای شو د همدې خبرونې له لارې ستاسو سره همکاري وکړای شو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندار ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختم کړم کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست نوم وایست تر څو چې امکان وي او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست تر څو ک نور دوستان په همدې نشانه یو باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو چې هغه دوستانو چې پیغامونه یې راستول دي دا د ټلیفون شمیره در سره ولې کلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم کور ودان چې پیغامونه مرستولې و د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مالسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
سترگو کے کجل زما سترگو کے جڑا سپ سترگو کے کجل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل پتیرو کے تا دت رنا گانو تا اس غم لی دلے ندے ز شملے پجڑا گانو ز شملے پجڑا گانو زما کور خٹو خورو میر منی دا محل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سر ببر ببر ستا شان شان اور بل تخیستا لکا گلابی د گلون پا چمن کے زد لولو لولو غنو سراو سمال من کے سمال من کے زل مید پختون خوا تے پیغلا د کابل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سترگو کے جڑا سپ سترگو کے کجل زما سترگو کے جڑا سپ سترگو کے کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل ستا ځواني د رنگونو ته نغمه ته سازونو عمر سیر بدل وږی گم پر باپ کے پتارونو
کې پتارونو ته سندرا د مسته سما جون غزل غزل سما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سما سترګو کې جڑا ستا سترګو کې کجل سما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل
آزادی رادیو